سلامونه درنو اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې درسي سات او تاني څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړ. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیتی کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره یې د کارکوونکو ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه وراوښتي دي. د 2020 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو مادني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولای شي تر دوشنبه یا دورې حمل میاشتې تر 28 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کېږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بدریغه توګه پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کورواکي سیمه سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکی بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کوردستان پر خلاف د ترکیې پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانی ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کورد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي چې د ترکیې دا ډول اقدامات قانونی توجیه نه لري بلکې یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او دا عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کوردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کوردستان سیمه کې حضور لري، ترکیه په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونی د هغو په ناغوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د وختو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد ګیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي چې پر پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې لاړ شو اونیزې خپرونې واورو راپورونو ته مو پام راړوم. د ازبکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې. تر دې مخکې په روسیې کې د افغانستان په باب هم غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیې او ایران ځینو خبري رسنیو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبې یعنې د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور ده چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
دسه کار چې د سیمې هیوادونو یو نوع تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعدې ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سی تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسیږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنې د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل چې ټاکل شوی را روانه پنځمه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکول شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه و بلل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولري طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي؟
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په داشل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو دیو امن مکان په ایس بدل شوی دی. اغه تروریستی گروپونه چې منطقوي او بین المللی خاص پروگرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي. متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المومنین غیر مسئولانه اظهارات دا تشاویشته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منزوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقې او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا آجندا تعقیب کلی. د افغانستان د انزوا اساسی عامل خپل طالبان دی، او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي آمیان چې غواړي افغانستان د یو جیوپلیتیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې تاندې څنګه او درسي ساعت خبرونه باورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي. داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کړه دي، 8000 روپۍ په معاش اخلو. دا نسبتا ښکاره چې د کور خرچې پوره کړي. خاص د کور خرچې مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړي وي. سم وړي وي چای وړه دا چې وړي بس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وزنه ده. اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد ښه کړي نه اختر نه بعد به یو دوست نه پیسې خرڅ کوو بکوم. چې نشم خو زکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسنه خلاصوم څنګه باندې خلاصوم زکه زیات بوج را باندې زکه چې واده نه کړم ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر ډیر 5000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زمو په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کړي.